سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلې چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شئ. اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلانزي وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لږ تر لږه 2000 کسانو ته اجازه نه ده ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه راغلي شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بي سیمه تسوات لشمیر لارې هم مکتب پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له څو ورځو راهیسې خراب و اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودرې شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي.
cautious about raising expectations on this.
موش د تمو زیاتې دوته چې د اوربان په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی. خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربان لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربان په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریه په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کیدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دې ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیکي چې دای د سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمن نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل له ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه مه تویوئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و. له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینه صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاحکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا بیا هم ترویونه ورسته زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې ل تاسې سره يم. دوستانو دا ځل مو هم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نومیږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا چې ستونزې سره په خپل به ل جلات خان نو اورو.
زه جلات خان دی، لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ دی، برکی براک ولسوالۍ دی، سرخ ولسوالۍ دی، دواړو په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرن کرخه غونډې لار تللې ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه دغه للمین ځکه څه دی، برکی براک ولسوالۍ طرف ته د خلکو ده، څه دی او زوف طرف ته د سرخ ولسوالۍ د خلکو ده. دا تیاره معلومه ده، معینه ده، دا ټوله تقسیم شوې او فاصله په ستالیا ستادونو یا نواد کې ده. دقیق معلومات نه لرم، ستادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دې ځکه باندې کوټه ویلی تو اړې د خلکو اړیکې کړي دي. مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولای د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخره په سال 90 کې یا 91 کې یو د دې منطقه خلک دی، لوګر ول برک بلا کولسوالی او د سار خلصوالی دواړه یو کومونی قیام کړی دی. دې کوچانو دې غاصبینو کوټه ورانی کړي دي. دې چې سړلې په پسرلې ته کوچان بیا راغلی دي. درته مشتي دولت هم ورته ویلی چې تاسو به جنگ جدال نه جوړوي، مشکل به نه جوړوي، خیر دا موږ حل کوو. دا غم ده کې دا غلل مزارم ده چې موږ اسناد لري، دا دې دي مالیتي کسونه لري، شرعي اسناد لري، قوالی تقریبا 200 کاله، 180 کاله، 100 کاله، 80 کاله، مختلف وختو کې خطیتی وي او بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی. غوښتل چې محفوظ تا سره لوګ ټول پروسه کالي پاسون بیا د خلکو په دې دولت موږ ځاګن ناوري موږ د اخلاق دیګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دې پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونه شروع کړو. په یمن کې دولت خبر څه دولت ما سره غوښته چې دا نظام ختم وو، موږ د کار موږ در خلاصو. حال دا و چې په دوه مشته کې اردو ما باندې راغلي دغه دې څه دي او د منطقي خاله یو بل خواته پیرا ورته کول چې اردو حمایت کوو. علي کنساری جناسو یو کې بین الملل ویدار چا چې دغه راغلي په دغه خلکو باندې بمباري وکړه. د اسلام صلاح او په ورته کې و چې اردو حمایت راغلي و چې صلح تضمین ورکړی وو. دغه باندې بمبارو څلور نفر شهیدان چې یو نفر وسم ستر ګورون د زخمی ده، دا 15 نفر فاصله دا وغو دولت د چي ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ځای ریاست کې ده دغه 100,000 روپۍ افغاني له دوه خلکو نه یا 100,000,000 له دې خلکو نه تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو. تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي. د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برک براک ولسوالۍ دی پنځه په قریا باندې حمله وکړه. د دې کورته ور واشه والته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاس غو دې خلکو نه نیپ یې مزکو وکړل کوټه او باندې کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده. دا نن راځي زه له تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غړي برکی برک ولسوالۍ یو نفر راته دی او زه قریه ته لګای موټر سایکل ګرځولای فازاب کړی دا وګلای دا موټر سایکل ملان نه معلوم شته و چې بچرا وسلی کړه خو بیرته ورغلی. دا غو مشکل دی کوچانو دا غو موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دي نن کوچی زمون دي چې سالم ده او یو بل دا د دوړ حمایت دي کوي چې هغه 100,000 روپۍ وغوته شای نه دی غو تضمین ورکړی لږه خلکو ملکی نه ما خسته دا دي منتقل خلکو دا 100,000 روپۍ تر اوسه یو کال وسته له دولت سره دي دې یو قانونونه خوړل دي ویل چې موږ دا کوشان د شکایته کوو تاسو به جنگ نه کوی دا موږ په غاړه نم ده کې غضب کړي زمزه چې دې غاصه کې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وسن هه خپل دواب کې وګړي یا خپل د چاپ کې ولر شي یا د خپل پیسو غمو خوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر اوسه کې وشي حال دا 100,000 روپۍ نورې موړي دي درته دي خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه دي موټر کرایه لري ولا کپ چتلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې سته.
د انصاف پلټکه دوستان د جلاد خان ستونزه مو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزه نه خبر ده او دوه ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزه زر تر زر هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بله جناب تورمان صاحب، رښتیا هم دغه ستونزه موجوده ده په سیمه کې. د ستانغزی او قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده. چیرې ترشنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغلی. موږ راتلون کې نه دوړ خو هم ستانغزی او کوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د هیات په حضور کې او ان شاء الله مساله یو طرف ته.
بلې، دغه دوستان وایي چې تقریبا ډېره موده وتې، څلور کاله موده وتې ده، تر اوسه پرې نه ده حل شوي. یعنی مشکل په کوم ځای کې دی جناب صالح صاحب؟ آیا خپل ولایت کې څنګه موجود ده او که نه باید له پاس څه چارواکو نه په دې اړه
پرېکړه وشي؟ تورمان صاحب، اصلي دغه مسلې ته پام نه دی شوی د چارواکو. کوم ورته وویل چې موږ انشاءالله دواړو خواوو سره ناست یو، اوس خو هیڅوک هم خپله پړه نه مني، څوک ملامت دي. موږ دواړو خواوو سره ناست یو، ور بل باندې خو موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ چې کله دواړو خواوو سره ګډه ناسته ولرو او د هغې نه وروسته معلومه شي څوک ملامت دی، هغې نه وروسته به موږ خپله هغه پرېکړه دی کوو.
بلې صالح صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دلبرجان ارمان په نوم باندې دوی وایي چې د سولې دفتر موجود دی، مسؤول دی، او د دوی نه پیسې هم اخیستل شوي چې دغه ستونزه موږ اوارو، مثلا د تضمین په ډول باندې یا ده چې تاسو به جنګ نه کوئ، موږ به دغه ستونزه اوارو. دې موضوع نه تاسو خبر یې؟ دا څنګه موضوع؟
همدغه کمیسیون دی، ما ورته وویل چې راغلی تېره اونۍ د همدغه مسلې د حل لپاره، بیا هم راځي او راتلونکې اونۍ چې راغله دوار خو سره به هم ناست لرو، هغه نور سره معلومه شي کوم طرف مونږ مالي
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا وا د انصاف په لټه کې د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې شریکې کړئ. موږ به د امکان تر حده کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسؤلو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 93. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې د تلیفون کرښه مصروفه وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې در علیکل شي، موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او ستاسو تستون زبر راوخلو. له دې سره د خبرونه رام غاړو، تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارو. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري د ازادي رجو درنو اوریدونکو، زما قسیم سلامل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سلاکار ټاکل شوی میلمنه ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ستاسو په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته، او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې ښځې پکې ونډه نه لرل، نو دغه مونږ ته ډېر د اندېښنې وړ دی. ولې چې مونږ فکر کوو چې که چېرته مونږ خپله اوسېږو، نو مونږ خپله کولی شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خنډونه چې زمونږ په لاره کې دي، او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل، مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې مونږ ډېر دادخواهي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پر معنا وي، مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمون دغه اندیښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندیښنه لري چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندیښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی ښځه، او بل فرض مثال دغه نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت؟
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو، هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی دی مونږ سره، مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مګر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسله مطرح سوې ده، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی شي، د دوی ګډون یعنی څومره ګټور تمامېدلی شي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې، مجموع کې که داسې مثال ووایي؟
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې، او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هېڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړه چې پیدا شوی دی د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي، مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته وایي سه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډېر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځه، دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه، یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاده کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش مسې د خواجوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې، پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی شي؟ موجود دغه هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامونه هم خبر یم، او په څه برنامو کې ما خپله هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کیدلی دیو کله معین نشي کیدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کیدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولی چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې دیارلس سوه پنځه ویشت افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سوتو کې مونږ ونډه ورکړو نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی و په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که سل فیصده نه وي تر پنځوس فیصده پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني
په عمومي توګه دیو ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو مونږ حق د میراث ورکوو مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو ولې دا ماته کافي نه دی ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم زه دغسې غواړم دغه زموږ وړاندیزونه
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ په مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په اعتبار باندې
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري
بله ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ
مننه ستاسو
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.